eyleydi canım. سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زفرید سیال هر کله کوم مجله په خبرونو پایل کړو. د افغانستان لپاره د خځو ونجونو د حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي نامري د طالبانو ورستې کړنې سلیمانه بللې دي. هغه نن په ټویټر لیکلي د اسلامي همکاري او سازمان او نور اسلامي هیوادونو د طالبانو هغه اقدامات چې دوی د خځو په وړاندې تر سره کوي خندلې دي. طالبانو د خځو ونجونو پر وړاندې په خپل روستي اقدام کې په خصوصي پانتونو کې د ونجونو څخه د شمولیت آزموینه پر اخیستل هم بندیز ولګاوه. طالبانو له دې وړاندې ونجونو له پانتونو زده کړو راګرځولې وي او په غیر دولتي موسسو کې هم د خځو پر کار بندیز لګولای و. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس اوست وای افغان انجونې او ښځې په کور کې بندیانې دي او نشي کولی آزادانه تګ راتګ وکړي یا زده کړې ترلاسه کړي چې د کړنې له خورا ذهني او رواني فشار سره مخ کړي دي. توماس اوست بیګا په سو ټویټونو کې ویلي چې له یو شمېر افغان ښځو سره کتلي دي او مهمې غوښتنې او مشاهدې اوریدلې دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې بشري ښځې کوي له کړاوونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لټکل سره سم سبا او بل سبا په میدان ورتاګ بامیان غور دایکندي سرپل بلخ جوزجان فاریاب بادغیس هرات او بدخشان کې واور او بارانونه ورېږي. په افغانستان کې لا تیرو څو باندې درې اونۍ راهیسې د سړي هوا له امله تر یو سلو شپږ شپېته ډېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او په زرګونو زره څاروي هم تلف شوي دي. دا غوش پونوم اپنشی توکو دروګ د کسانو د درملنې 15000 بستریز حمایتي مرکز نن په کابل کې پرانستل شو. پر دې مرکز 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. طالبان وایي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 14000 اپنشی مواد روګ د کسانو راغون کړی دي چې 15000 یوازې له کابل راټول شوی دي. دا غوش اپنوم د نشی توکو د درملنې د مرکز د پرانستلو په مراسمو کې د طالبانو د یوشمیر چارواکو سربیره د ملګرو ملتونو استاذو او په کابل کې د ترکیه چین او پاکستان د سفارتونو اساس هم برخه اخیستی و. او د اوکراین پاوز وای روسیه د اوکراین په ختیز سنگرونو ته نوی ځواکونه استولي خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین د پاوز لیدرستیز نن وویل چې دښمن په لیمان او بخموت سیمو کې خپل یل غریز بریدونه نه دی درولی. د اوکراین په سندرنګ ویلي دی چې روسي ځواکونه د دونیتسک په سیمه کې په اودیاکا او نو پلاونوکا باندې هم بریدونه کړي چې نتیجه نه ورکړي. بلکې خپل ځواکونه ته هم ډیر تلفات اړولې دي. روسي ته بریدونه داسې مهال زیات کړي دي واشنگتن اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو د استول لپاره تیاری نیسي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې دا مطالب درته لرو. د افغانستان د ملګرو ملتونو راستن شوی پلای وای د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې روان وضعیت د حل لارې موندنې هڅه کوي. چې په کوم لارو چارو دوی هڅه کوي چې د افغان میرمنو ستونزې حل کړي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته وایو. د شفافیت نړیوال سازمان وای افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې لړخه څلورویشت درجه پرمختګ کړی ده چې څنګه وړاندې وایي درته په راپور کې وایو. د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای افغانستان کې بشري حالات په بیساري دول باندې کړکی چون شوې دي. دا چولې دا سازمانونه نشي کولای لړمان افغانانو سره مرسته وکړي. دا به هم درته یو راپور کې ولرو. د ملګرو ملتونو د بشر د میشت زایونو پروګرام بیا وایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو 80% مرګ ژوبله ل اقتصادي په لور په بیوزلو خلکو کې رامنځته شوې ده.
ترافیکي پیښه کوي او زما دوه ماماګان او ورسره د دې دوه ملګري شهیدان کیږي.
وړاندې په راپور کې مو د هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې په ترافیکي پیښو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. په نړیوالو مسایلو کې بیا رویټرز د امریکایي چارواکي په حواله ویلي دي چې امریکا له اوکراین سره نوي نظامي مرسته کوي. په دې به هم درته راپور ولرو. د افغانستان نور مسایل به هم راوخلو. ملتیا هم غواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین پر پاکستان انتقاد وکړ چې ویلې د خپل بام واوریدي پر بل نه چوي. امیر خان متقی د خبرې په پیښور کې د دوشنبه د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو کړې دي. احمد شیبر سره پاسټیو کې مل شوی دی. شیبر صاحب ستړی مشي کې تاسو راته وایي چې امیر خان متقی نور د پاکستان په اړه څه ویلې دي؟
مننه فریده جانې. کچرته ورته وکتل شي لومړی خدا خبره ده چې شاید لومړی ځل وی چې د طالبانو یو مهم چارواکی د پاکستان په ارتباط داسې غیر د خبرې کوي. امیر خان متقیدن په یو غونډ کې چې په دې غونډ کې د پاکستان د سفارت استازو هم ګډون کړي و دا خبره وکړه چې افغانستان تر هغه نروزی او په افغانستان کې تر هغه نروزل کیږي. د دې خبرې په ارتباط دا خبره وکړه چې داسې اوازې دي چې د پاکستان تحریک طالبان ډلې غړي په افغانستان کې روزل کیږي. او شاغل متقی دا خبره تر دې پورې وکړه چې د دوشنبه پروس په پېښور کې د پولیس لاینز په سیمه کې چې کومه چاودنه وشوه په هغه چاودنه کې تر 100 ډیر کسان ووژل شول او تر 200 ولس ډیر ټپیان شول. په د چاودنې په ارتباط لومړی ځل داسې اوازې خپرې شوې او یا داسې ادعا وشوه چې تحریک طالبان پاکستان دا چاودنه کړې. خو وروسته بیرته دا خبر رد هم شو او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا چاودنه چا کړې ده. خو په پاکستان کې ډېرې ګیلې او شکوې دا دي چې تحریک طالبان ډله په افغانستان کې ده او هلته یې مرکزونه دي او پاکستان دې ته څو ځلې زمینه هم برابره کړله چې د افغانستان طالبان منځګړي څو پکړي څو دواړه خواوې سره روغه جوړه وکړي. خو د امیر خان متقی په خبرو کې چې تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه دا جمله هم و چې څوک دې د خپل بام واوري د بل په بام باندې نه اچوي. دا غونډه چې نن جوړه شوې وه دا د هغه روغتیایي مرکز لپاره جوړه شوې ول چې 15000 بستر لري او د روغتو کسانو درملنه په پکه کیږي. په دې غونډه کې د چین د سفارت استازو هم ګډون کړی وو او د ملګرو ملتونو استازو هم دې غونډه ته ورغلی وو.
چې زیاته مننه کوو ودان احمد چیبر و چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خبرو جزئیات راکړل چې ویلې پاکستان دی د خپل د بام ووري پر افغانستان نه ورچوي. د افغانستان بل مسله بر وښلو چې د شفافیت نړیوال سازمان ویلې افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې لړخه څلیر ویش درجه پرمختګ کړی دی. د غراپور خبرې دوروسته د طالبان حکومت ادعا کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې بریالي عمل تر سره کړی دی. حسیب تلاش سره پاسې ډاکومنټ شوی دی. تلاش سیب تاسو ته وایي د شفافیت د نړیوال سازمان د غراپور کله خبر شوی دی او په کوم اساس باندې افغانستان کې د دوی د سروې کړي او خود لید شوی په افغانستان کې اوس فساد رقم شوی دی.
د شفافیت بنسټ سازمان چې دغه راپور خبر کړی دی د سیشن به پورز باندې بیلابل موضوعات پکې یاد شوی دی. په ځنګړي توګه دا چې افغانستان لغه کوم درجه بندی کې چې مخکې او په 2020 کال کې راخه شوې دی او د 140 درجه څخه راغلې دی 150 درجه ته، یعنی چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ کړی دی. خو ځینې کسان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ته په بل بڼه لیدلې دي. یو له دغه کسانو چې ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړې د کابل خریب اوسودین کده دا وایي چې د طالبانو په حکومت کې د فساد بڼه بدله شوې ده سره له دې چې د وی مالی فساد شته. په دې کې د خپلوي فساد ته اشاره کوي، وایي چې د واسطو او د خپلوي او د پیژنګلوي لار هم فساد ډیر دی. دوی د مثال په توګه وایي چې دوی خپل د پاسپورت ریاست مراجعه کړی ده ترڅو پاسپورت ترلاسه کړي، خو د طالبانو ته حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست نه یوازې چې د پاسپورت ویش بند کړی دی، خو سره له دې کمیشن کاران په زرګونه ډالر اخلي او په بدل کې پاسپورت ورکوي. دغه راز دوی دا کوي چې د نو چارواکو سره نږدې یا پیژن ګلبل درلودین کې کسان هم کولای شي په ډیره اسانۍ سره پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی د دوی په وینا دا یو ډول فساد دی چې د طالبانو په حکومت کې ډیر شوی دی. خو زبولا مجاهد د طالبانو حکومت ویان د ازادي رو ته ویل چې تر اوسه 300 کسان د پاسپورت ادارې څخه د فساد په تور لدندې کوښښې ودی. د پټ سال کې د شفافیت نړیوال سازمان د درجه بندۍ لمخې چې د سې شنبه په ورځ راپور خور کړی، په 2022 کال کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالو شاخصونو له نظره د پرمختګ پر لور 24 ګامونه پورته کړی دي، یعنی نور هم مخته تللی دی او 155 درجې ته راغلی دی. دغه راپور لمخې د افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې چې په 2020 کال کې افغانستان په 144 مقام کې وو، تیر کال په 2020 کال کې افغانستان 155 مقام ته راغلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې د فساد ضد نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان د مقام ښه کېدو څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت وایي چې ګلام مجاهد د حکومت له فساد سره په مبارزه کې بریالی دی، خو کارپوهان بیا بیلابیل نظرونه لري په دې اړه.
ډېره مننه. کور موادان هستی په تلاش و چې د شفافیت د نړیوال سازمان د هغه راپور په اړه باندې چې د طالبانو حکومت یې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې څلیرویش کریډیټ ورکړی دی، د هغه په اړه موږ ته جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو د بشري حقوقو فعال او همدارنګه اقتصاد پوه ابو الاهرار رامسپور سره مل شوې دی. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایئ تاسو جزئیات واوریدل د دې راپور، کدینه پیل کړو چې دغه راپور چې دغه سازمان وړاندې کړی دی اوس مهال په افغانستان کې زیاتره نړیوال سازمانونو کارونه درېدلې دي، دوی ته کار کوونکي نه لري، زیاتره سازمانونو خپل دروازې تړلې دي، په کوم اساس باندې دوی دغه معلومات راټول کړي دي او دغه نمبر د طالب حکومت ته ورکړل شوی دی؟
تاسو کې خو باید دا وایو چې واقعا فساد په تیر حکومت کې یو د هغه اجتماعي غټ مصائب څخه وو چې بل اخره د جمهوریت د سقوط د عوامل څخه هم یو ګڼل کیږي. فساد ډېر بنسټیز الخونه درلود په هغه وخت کې، او خلک ترې ډېر خپه وو او خلک ترې ډېر په عذاب وو. کوم ریسرچ چې ما کړی وو په 2012 او 2013 کې او سلور د شولاتونو ته مسافرونه کړی وو، په هغه کې ټول خلک فساد یو د هغه بنسټیزو عوامل څخه دوی شمیرلی وو چې بل اخره د ټولنه طبقه کچیر دغه سي پر احتیاط وګه. نن سبا دغه راپور په اساس افغانستان کې سپر مختک سوي د فساد په اړه، او فساد لمنزل شوی وي د ټولنې څخه لمنزل شوی وي، دا خو ډیره خبره ده، د دې نه بعد استقبال ورسي. خو متاسفانه دغه راپور په جوړښت کې تر اوسه داسې وضاحت نه لري چې آیا په دغه اوسنۍ شرایط کې چې محدودیت د بیان د ازادۍ سره او مطبوعات معلومات ته لاسرسي هم ډیر مشکل ده، څنګه داسې یو بنسټ کولای شي چې په تاسو کې توګه یو راپور جوړ کړي؟ یعنی په دې کې ډېرې ستونزې شته چې نه حاضر نه
را مسپور سه پښتنه هم امدال تر راپورته کیږي سربېره پر دې چې نړیوال ټول په دې باندې اعتراف کوي چې په افغانستان کې خزي لمحدودیتونو سره مخ دي، خوځې وته نشي تللې، د پانتونونو دروازې تړلې دي، همدارنګه کار نشي کولای. نو په ټول کې کچېری دار خیره واخلو، د دې سربېره تر ټولو لوی شکایت چې خلګي کې هغه د پاسپورت ریاست نه د چ په دې راپور کې وړاندې مخام کار هم ورته اشاره وکړه. په دې شرایطو کې اولې داس یو سازمان داس یو سروې کوي او داس یو څوړاندې کوي چې طالبان ته په کریډیټ ورکول کیږي؟
یقینا ګوري سازمانونه خپل کار کوي، دوی مکلف دي چې یو گزارش جوړ کړي او یو څه وایي. دا چې څومره هغه دقیقه ده، څومره د ټولنې واقعیتونو سره سمون خوري، دا بل اړخ دي. او مونږ تاسو ته پر د چې د خلکو سره له خوا شکایتونه ډیر دي، خصوصا د پاسپورت مسله دي، د خدماتونو په وړاندې کولو کې او د کومکونو په وړاندې کولو کې نن سبا خلک ډیر ستونزې لري. تبعیض لاغ او عوامل څخه دي چې خلک نن سبا لاغ څخه پتنګ دي او شکایت لري. په کارونو ګمارل نن سبا په واسطو باندې دي، د مخکې تاسو همکار هم ورته اشاره وکړ. او له دې نه غټ فساد نور چیرته ده چې بی عدالتي شته، او دا غټ بی عدالتي د مونږ د خويندې د تعلیم مخنیوي ده. دا خپل یو غټ فساد دی، په دې باندې باید تمرکز شوی وای.
ام دې خبره ته زبیر سره زما د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستيال امینی محمد ویل دي چې دوی په داسې لار چارو باندې کار کوي چې وکول شي د افغانو مېرمنو ستونزې حل کړي. تاسو فکر کوئ چې دوی بریالي شي چې د ستونزې حل کړي او طالبان دې ته وادار کړي چې بل اخر دغه دروازې د پانتونونو خلاصې کړي او خزي کار تر راشي؟
تروسه خو لا غزه چې معلومه کې متاسفانه د ملګر ملتونو یا نور بل ملي سازمانونو حسي کوم نتیجه نه دی ورکړي. فکر کوم چې طالبان دوی ته ولدي چې موږ ورته تګلارې جوړو، او داسې یو تګلارې هم چې په زر وخت کې دا وړاندې سي بل ملي ټولنې ته او خلکو ته دا هم سرګند نه ده. پرون هم خاغلی زګولا مجاهد دا ول چې د مکتبون د خلاصولو لپاره کوم ځنګل نیته نه ده تاکل شوی. نو په دې اساس تر اوسه یو ابهام په دې کې موجود ده، د بین المللي ټولنې هڅې، د بین المللي شخصیتونو او خاصو استازو هڅې، لکه د میرمن رینا حمیری یا خاغلی تانویس یا نورو بین المللي مراجعو هڅې تر اوسه بې ګټه پاتې ده. خدای دې وکړي چې طالبان په دغه نقیصه باندې ځان پوه کړي او په دې باندې پوه شي چې دغه مسله که چیرې دوام وکړي نو دوی د مشروعیت لپاره یو غند یو ډېر غټ خند او عامل.
ډېر مننه کور موادان د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار مسپور و چې موږ سره د امینې محمد او همدارنګه د شفافیت د نړیوال سازمان راپور په اړه خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې تم شو د ملګرو ملتونو د بشر د میشت زایونو پروګرام وایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اتیا سلنه مرګ ژوبل اقتصادي پلوه په بیوزلو خلکو کې رامنځته کیږي. دا چې ولې په بیوزلو خلکو کې خطر پردیس را سره پاسټیو کې مل شوی دی، پردیس تاسو راته وایي د اقتصادي خلک کوم خلک چې په اقتصادي لحاظ باندې ضعیف وي یا بیوزلو وي ولې په کې ترافیکي پیښې ډېر رامنځته کیږي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو همکارانو ته او ټولو لیدونکو او لیدونکو ته، او ته ترافیکی پیښو په ترڅ کې چې کوم قربانیان رامنځته شوي دي او یا رامنځته کیږي، موږ نن هڅه کړې ده چې د یو داسې کس سره خبرې وکړو چې دوی او عملا په دغه برخه کې قرباني ورکړي. یو کس دی په نام د فروتن، دی وایي چې د بغلان نه کندوز ته په لاره باندې د دوه مامدان چې دوی یو مامای ډرایوري کول او بل مامای څنګه ناست، یعنی څلور ملګري ټول دوی یو ترافیکي پیښه کې او په ترافیکي پیښه کې څلور واړه وژل کیږي، او دا د دوی لپاره ډېره یوه سخته او ډېره درنه پیښه ده. د هغې د خبرو برخه په واورو.
سما ماماګان له کندوز څخه مزار ته سفر درلوده، او د مزار او سمنګان په لویه لاره کې کومه سیمه چې د دلخکي په نامه نومیږي ترافیکي پیښه کوي، او زما دو ماماګان او ورسره د دې دو ملګري شهیدان کیږي. دا د دې استاستوب کوي د کوم ترافیکي سیستم څخه ده د دې په نام یاري تو باندې دلالت کوي. همدارنګه کوم د سړکونو جوړښت څخه ده د ترافیکي له نظره په نام یاري باندې جوړ شوی دي، او د غورست تر بلې مونږ خبرې ګوڅې ترافیکي پیښه ګراف هم ډیر سوی.
دغه ټولو مسلو ته په کتو سره تازه بیا د ملګرو ملتونو د بشر میشت ځایونو پروګرام یا یو ان هابیټایټ وایي چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اتیا سلنه مرګوبله له اقتصادي پلوه په بېوزلو خلکو کې رامنځته کیده. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي چې په هرو څلورو اغېزمن شویو کسانو کې یو هغه میرمن ده. یو ان هابیټایټ وړاندې لیکلي چې دوی د یو شمېر نورو بنسټونو سره په همغږۍ هڅې پیل کړې ترڅو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د معیاري سړکونو د جوړېدو چاري پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ټرافیک عمومي ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، او د 1401 لمریزو کلونو د ټرافیک پیښو شمېر یا دقیق هغه ارقام موږ سره شریک نه کړو، خو ازادي راډیو په 1999 کال کې کوم راپور چې په دې اړه کړی په هغه کې ویل شوي چې په تیرو د همدغه کال په حمل او ثور میاشت 1500 ټرافیک پیښې شوي وي چې په دې کې 170 کسان مړه او 250 نور ژوبل شوي وو. بلې فریده جانې،
ډېر زیاته مننه کور مادان. خاطر پردیس و چې د ملګرو ملتونو د بشر د میشت ځایونو پروګرام د هغه راپور جزئیات شریک کړل چې ویلي په افغانستان کې اتیا سلنه مرګ ژوبله هغو خلکو منځ کې رامنځته شوې ده چې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس په اوکرين کړکیچ د ورشو د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګ پولي چارواکي ویلي چې پر روسیې د لویدیز لګول شوی بندیزونه د دې هیواد پر جنگي ماشين ډیر غیز کړی او ورته یې ورته کم کړی ده. دا چې څنګه نوریاس انوري سره مل شوی دی، نوري صاحب تاسو ته وایي چې دغه جګ پولي چارواکي نور څه ویلي دي او څنګه د لویدیزو بندیزونو پر روسیې غیز کړی؟
بله فریده جان، دی امریکا دی برنل چارو مرستیال وزیر رابن دینگن دغه څرګندونه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کړې دی او ویلي دي چې لکه چې لویدیز پر روسیې د اوکراین دی یرغل له امله، یعنی د 13 فبروري میاشتې رئیس اقتصادي بندیزونه لګولې دي، د دې هیواد اقتصادي وده ورسره ورو شوې او د غراز دي روسي جنگي ماشين هم ډیر کمزورې کړې دي او هغه خوني ولتیا نه لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړې، خو یوازې دومره ویلي دي چې موږ به راتلونکو میاشتې او کلونو د نتیجو شاهدان وو. خو پر اوکراین د روسي دي یرغل د یو کال پوره کیږي، 13 د فبروري، او لدې مخکې هم ورته نور چارواکو ورته څرګندونه کړې وي چې هغه څه چې پخوا انګیرنه و چې کچېرې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو پڅو نه یو کې به ونی، خو داسې ونه شول. موږ په روسیه کې راپورونه درلودل چې د روسیې پوز په ډېرو سیمو کې ماته خوړلې په شاشه شوي دي او نشي کولی چې سنګرونو ته نور ځواکونه واستوي. دغه موضوع ده چې د اوکراین پوز بیا هم پرون په خپل بیان کې راپورته کړل او ویل چې روسیه سره لدې چې ختیز سنگرونو ته نوي ځواکونه استولې، خو دغه ځواکونه د پاموړ پرمختګ نه دی کړی او په ډیرو سیمو کې دوی ناکام شوي دي، یعنی هغه بریدونه په شاتم بول شوي دي. په تیره د دونسک سیمه چې د جګړې دګر دی، د باخموت او د غراز لیمیان په خارونو کې د اوکراین پاوز ویلی چې روسیه نوی بریدونه کړی، خو دغه بریدونه په شاتم بول شوي دي. پر نورو او دیافکا او نو باولف کسیمه باندې هم چې د دونسک سیمه دي، د اوکراین پاوز د روسیې د ځواکونو د امبریدونو خبره کړې ده، خو ویل دي چې دغه بریدونه هم په شاتم بول شوي دي. په عین حال کې له اوکراین سره د لویدیز د مرستو په ترڅ کې واشنگتن هم د تیاری نیسي چې اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالر نور پوځي مرسته ورکړي. البته په دغه پوځي مرستو کې هغه غوښتنه هم شامل ده چې اوکراین چارواکو پر لپسې کړي ده چې باید دوی ته درنې وسلې ورکړي تر څو وکولی شي چې د روسیې د یرغل په وړاندې له خپل ځان دفاع وکړي. په دغو نویو وسلو کې د لرې ویشتونکو توغندي چې پخوانو ورکړل شوي پرزې نوې وسلې او مهمات او دغه راز د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پرزې هم شامل دي.
ډېر زیاته مننه نوریاس نوري و چې د اوکراین د جګړې جزئیات راکړ. اوس په هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل هم را سره په استډیو کې وصل شوی. ساحل صاحب، تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه ورستي جزئیات څه دي؟
سلامونه ټولو ته. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې د 2022 زیږدیز کال لومړنی کورنی ټورنمنت نن پیل کړ. د کرکټ بورډ د اعلان لمخې چې دا دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي او په کندهار، ننګرهار او خوست کې پیل شوې دي. د دوی د معلوماتو لمخې چې لومړی غواړي په درې ګروپونو کې د 14 لوبډلو سیالۍ بشپړې کړي او د پاتې 15 لوبډلو سیالۍ به تر دې وروسته پیلېږي. نن چې څلور لوبې تر سره شوې، نورستان له سمنګانو، لوګر د کابل له بی لوبډلې، خوست الف لوبډلې له بغلان او ننګرهار بی لوبډلې له میدان وردګ ولایتونو څخه لوبې وګټلې. د دې سیالیو په درشل کې د ننګرهار بی لوبډلې دوه ځوانو لوبغاړو عابد محمدي او حزب الله دورانی سلیزي ووهلې. په توپاچونکو کې بیا د لوګر لخوا سید خان 15 او د نورستان لوبغاړي نصیر خان بیا شپږ لوبغاړي وسوځول. بل لور ته په نړیوال کرکټ کې نن د انګلند او سویلي افریقا ترمنځ دریمه یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې دمګړې د انګلند لوبډله توپوهنه کوي او د دوی دواړو لوبډلو لومړنۍ دوه لوبې سویلي افریقا ګټلې دي. انګلند تر دې دمه په دریمه لوبه کې 210 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دا خو بیا هند او نیوزیلند دریمه شل اوریزه سیالي پیل کړې ده. د هن تو په هنه کې دوی په پینځو ورونو کې څلور څلويخ منډي کړی او لوبغاړي سوځیدل دي. د دې لوب لړۍ دوه لوبې مخکې شوې دي چې لومړنۍ لوبه نیوزیلند ګټلې ده او دویم لوبه هن ګټلې. نن چې څوک لوبه ګټي دوی به دغه سیریز یا لوب لړۍ ګټي. او په سوداګریز لیګونو کې نن یوازې عربي متحده اماراتو کې نړیوال لیګ سیالۍ کیږي چې لوبه به د ایم آی امارات او گالف جائنٹس لوگر ترمنز وی چی جائنٹس ٹاس گٹلے دی فیلڈنگ کی پ ایم آئی ایم آر آرٹس لوگ گلے کی دا افغانستان دو لوگ گاڑی فضل حق فاروقی او نجیب اللہ زدران لو بتل سرکی او دو ډیر مننه لتا
ډیر مننه کور مودان ژوندۍ وسی بختیار ساحل وشه د سپورت لګری هم خبر کړو. بیرته په افغانستان ته راشو. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې بشري حالات په بې ساري ډول کړکیچن شوی دی. د شت سنگیا په دې راپور کې ورو
په ټیم کې و ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کیو
د کابل د قرباغ اوسیدونکې ده. د میرمنې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې په خوابه په ګرځنده روغتیایي ټیمونو کې خځینه کارکونکي ګرځېدلې او د خلکو ستونزې به یې هوارولې. خو له کومې ورځې چې د طالبانو او د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګېدلې دی لګانو ستونزو سره مخ دي.
خو خدماتي وړاندې کول لکه امیدواره مرمن څنګه خوراک وکي څو خو واکسین وکي مشوان یې په سوی تغذیه اخته او په کور کې مواد به ورته ورکولو. متاسفانه چې اوس دا ټیمونه سي کم سوي دي.
د کاپیسا اوسیدونکو اماسي چې روغتیايي کورسونه لوستي ازادي راډیو ته ویل چې دی د دبليو اف پی په مرسته د افغانستان په شمالي ولایتو کې لمیرمن سره لیدل او هغه ته به روغتیايي معلومات ورکول.
بدبختانه کې هنوز هم زنا آگاهي
لبد مرغه چې میرمن د ماشوم د زیګون په حق له زیګون څخه مخ کې او وروسته پوره معلومات نه لري نو ځکه ماشوم لمینځي او خپل هم له مرګ سره مخ کیږي. بدبختانه چې مونږ له کار څخه ما نکړو اوس مونږ پریګدی چې د کلیو او باندې مرمنو ته صحیح معلومات ورکړو.
اغلی مسال نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت دومني چې ګرځنده خدینه روغتي ټیمونه بیا فعالیت ته پریګدي.
اما از جامعه جهانی میخواهیم که در
نړیوال ټولنې څخه غواړو چې د ماشومانو او مایندو د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره د پدې برخه کې له دوی سره وغږیږي ځکه د زړګونو کوچنیانو او مرمنو ژوند په خطر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په افغانستان کې بشري حالات په بې ساري ډول کړکیچن شوی دی. دغه سازمان د دې وضعیت لوی لامل د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ګڼلی دی. بلخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلی چې د ښځینه کارکوونکو کار ته تر هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. دا چې د طالبانو حکومت باغه خځینه روغتیایي کارکونکو ته چې د نا دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو په چوکاټ کې خلکو ته په ګرځنده ټیمونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کول د فعالیت او کار اجازه ورکړي کنه. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وپوښته. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په نا دولتي موسسو کې د کار بندیز د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغان نجونو او ښځو ولګاوه چې په خبرګونې یو شمېر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول.
په یمن کې د ښځو لپاره په غشي د نخې وشتنې سیالۍ پیل شوې دي او د دې لپاره نجونو ته د غشي وشتنې روزنه ورکول کیږي. تفصیل به په دې راپور کې.
د یمن سرخار سنا کې ولس کلنه اطهر حسینی په غشي او لیندا د نخې وشتو مشق یا پریکټس کوي. په دغه هواد کې په غشي د نخې وشتو لوبه په 1300 کلونو کې پیل شوې دي چې تر اوسه یې یوازې سلور سیالۍ تر سره شوې او په کې نو موړې د ښه کارکردګۍ مظاهره کړې ده.
او زای کچا پاولنې سیالۍ کې ما د سرو زرو دا تمغه وګټله. له هواد بهر په شارجه کې مې هم په سیالۍ کې برخه اخیستې او دا سند مې ترلاسه کړې. په یمن کې په یو بل سیالۍ کې مې په اول نمبر راتللو دا بل سند او ټرافي هم ترلاسه کړې ده.
په یمن کې د 2020 کال په دغه ډول سیالیو کې اطهر د ملي لوبډالې د مشرانو په نظر کې راغله چې ورته یې په نړیواله کچه سیالیو کې د ګډون لپاره د روزنې موقع ورکړه.
لعبه اتيري كانت في اول بطوله يعني
په 2022 کال کې هم په غشي او لینده د نخي وشتو د خصو په یو سیاله کې اثر تر ټولو لوبغاړو خه کارکردګي او خو دا نو ځکه مونږ په ملي لوبډله کې شامل کړه دا ډیره تکړه ده او ان شاء الله چې په راتلونکي وخت کې به ډیره مخکې لاړ شي
لعبه واعده ولها مستقبل یعنی بهر ان شاء الله
یمن هم د افغانستان په سیر یو اسلامي او قبایلی هیواد دی چې پکې په خزو ډیر محدودیتونه شتون لري خو د اطهار پلار چې په خپل هم د باکسینګ یا سکوهنې د لوبو کوچ دی وایي د خپل لور د روښانه مستقبل لپاره به د هغې هر ډول مرسته او ملاتړ کوي
زما ټول بچی او په خاص توګه هر چې د نخي وشتو په لوبو کې دومره تکړه ده زما ملاتړ لري دا به هم دغه ډول بریا ترلاسه کوي او ان شاء الله زبې په هر